پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم سور جمعه کډوالی او په افغانستان کې زیاتیدونکي بیوسلي ورمشپا د کابل د کډوالو په یو کم کې یو وړه ماشومه مړه شوې ده چې کورنۍ وایي له سړو مړه شوې ده. په وضعیت باندې له کابله ریپورټ لرو په دې خپرونه کې. په پاکستان کې د ډسمبر په 19 د اسلامي همکاریو د سازمان د هیوادونو غونډه جوړیږي او سر لوس نه ورته چمتووالی پیل شوی دی. په دې چمتووالو به مام خبر کو. همدارنګه به دا هم واورئ چې په کندهار کې یو ډلهیز واده تر سره شوی په داسې توګه چې د یو ځایي قومي مشر لخوا دغه واده مراسم ترتیب شوی وو او ګڼو هغه بې وزلو کسانو ته چې د وادونو درانه لګښتونه یې نه شوه پورته کولی د دې چانس برابر شوی چې خپل ودونه په دغه خوښۍ کې ترسره کړي. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د مهمو خبرونو سرټکی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه اخیسته. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د اسلام آباد د فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي او امریکا پر یو شمېر چینایي بایوټیکنالوژیکي او سرګرو شرکتونو بندیزونه لګولي. پورا خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټوټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیسته. ښاغلی فائق تر دې مخکې د یادې استازولۍ مستشار وزیر و. په بیان کې راغلی یاد استازولی به د افغانستان سخت بشري وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي څو ډاټ حاصله کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تامین شي. د افغانستان دایمي استازولي همداراز ویلي چې د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. مخکې د دې استازولۍ مشري غلام محمد اساقزي کوله چې څو ورځې وړاندې د کار د دوام تایید هم وشو. د ملګرو ملتونو د استازولۍ په دې تازه بیان کې د ښاغلي اساقزي په اړه باندې څه نه دي لیکل شوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استازی نه دی منلی او د پخواني جمهوري دولت د استازولۍ د کار له دوام سره موافقه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر په 19 د کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي.
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی.
د اسلامي همکاري د سازمان د مشر حسین ابراهیم په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان دا غونډه وربللې چې کوربه پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د جرمني حکومت په پاکستان کې مشتو هغه یو شمېر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې په زده کړو بوخت دي. د جرمني سفیر په اسلام آباد کې پرون په یو غونډه کې د 15 نجونو په ګډون 150 زده کوونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. د دې ترڅنګ به جرمني هر زده کوونکي ته د میاشتې 150 پاکستاني روپۍ هم ورکوي او ورته به روزنیز پروګرامونه برابروي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شلاګهک غونډې ته په وینا کې ویل په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرستې وکړي. د امریکا حکومت پر یو شمیر چینایي بایوټیکنالوژیکي او سارګرو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. پرونی اقدام د بیجنګ له لوري په سینکیانګ کې د ایغوریانو د بشري حقونو سرغړونو پر وړاندې د امریکا تازه خبرګون دی. د امریکا د سوداګرۍ چارو وزارت پرون د ایغوریانو پر وړاندې د بیجنګ د رژیم په اقداماتو کې د رول پر سر پر چینایي شرکتونو هممهالي اقدامات اعلان کړل. دغه وزارت د چین د پوځي طبي علومو پر اکاډمۍ او د هغې پر یولسو څېړنیزو مرکزونو بندیزونه اعلان کړل چې ورسره سم به د هغوی اداروی هم یو صنعت محدود شي. په عین حال کې د مالی چارو وزارت پر خپلوي پاڼه لیکلي د ډي جی آی ټیکنالوژي په نوم د بی پیلوټ الوتکو جوړونې کمپنۍ به په ګډون اته ټیکنالوژیکي شرکتونو د پانګونې تور لیست اچول شوی دی. په دې توګه به په هغو شرکتونو کې د نړیوالې پانګونې مخه ونیول شي. چین د تر یو میلیون زیاتو ایغوریانو او د سینکیانګ د نورو ځایي اوسیدونکو د بندي کولو پر سر لزیاتی دون کې نړیوال انتقاد سره مخ دی. چین بیا وایي کمپونه د مسلکی تعلیمي مرکزونو په توګه استفاده کیږي او هدف یې دا دی چې له ترهګرۍ څخه خلک لیرې وساتل شي. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 20 کسان وژلي دي. د جاپان عامه دولتي ټلویزیون ان ایچ کې نن راپور ورکړی چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګیدلی او قربانیان ټول ناروغان دي. پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د دې اورلګیدنې سبب شوی. د راپورونو له مخې یو تن چې ویل کېږي په خپله هم فراوانی ناروغۍ اخته دی، بلیدونکي اوبلن مواد کلینیک ته راوړي وو او دغو موادو ور واخیست. ان ایچ کې ټلویزیون ښکاره کړل چې د کلینیک له څلورم پوړه لمبې خیژي. دا مهم خبرونه.
خبرنامه ملازادې رادیو نو اوریدل صفی الله ستانګزی در وورول. دوستانو دې خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په کابل کې وړ مورز دې وور وریدل د ګڼو لپاره خوخون کیو. خلکو ورسره تصویرونه واخیستل. په سوشل میډیا کې له مودې وروسته دې لومړنی واورې د وریدو عکسونه خپاره کړل، خو د ځینو لپاره بیا د واورو له ځان سره خزیرې نه درلود. په ځانګړې توګه د هغه کسانو لپاره چې کورنۍ بې ځایه شوې دي او په جونګړو او خیمو کې ژوند کوي. واورې سره نور هم یخنۍ راغله او تازه رپورټونه وایي چې دغلته د کډوالو په یو کم کې لږ تر لږه د یوې څو میاشتنۍ ماشومې د مړینې سبب شوې ده. بل خو ته د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د امریکا نه غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوی پیسې د خوشی کړي. اکرام الله اکرام را سره دی، له تاسو به واورو د دغه پیښې په اړه.
ان سه پنځه میاشتنی حسنات وړ مشپه په کابل کې د کورنۍ او بیزای شوی د کډوالو په یو کم کې د ډیرو سړو لامل د امړش وا پلاری سمرودین وای چې دوی د کندوز اصلي اوسیدونکو دي چې د جنگ جګړو لامل دلته راکړه شوی د فقر او لګی لامل دی. وای چې یو بل زوی هم لري او کچيري وضعیت هم دغه څه دوام وکړي خای دغه زوی هم مرشي ځکه د په وینا باندې چې دی هم سینه بغل دی. خو په دې کم کې دلته یوازې سمرودین نه دی چې په سخت ژمي کې دوی د لوګي او د سړو یادونه کوي او د ستونزو یادونه کوي، بلکې دلته سلګونه نورې کډوالي کورنۍ هم شته چې لورته برخلیک سره مخ دي. ډیرو سره چې زه وغږیدم ورته ستونزې لري. په افغانستان کې د طالبان د واکمنۍ نه راوروسته په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې مخ په ډېرو دوه دي. بیکاری او بیوزلي چې دا بل اوس تر رسیدلې ده او خلک په اقتصادي ستونزو کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. تازه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو 13 ورځې نه وخت ویلي دي چې افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د امریکا تر څنګ مبارزه کړې ده، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط لګواف سره مخ دي. د کانګرس دغه غړو په یو لیک کې د بایدن لیدارې نه د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د ازادۍ دوه غوښتنه کړې ده، خو وړاندیز یې کړی دی چې دغه شتمنۍ باید د ملګرو ملتونو له لارې نه په افغانستان کې مصرف شي او د ملګرو ملتونو ادارې ته په واک کې ورکړل شي تر څو په افغانستان کې ښوونکو ته ماشونه ورکړي، دغه شان افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. د کانګرس د غړو ویلي دي چې دوی نه غواړي له طالبانو حکومت سره چې امریکا مرسته وکړي، خو ټینګاري کړی دی چې دغه داسې لارې چارې شته دي چې امریکا لاغونه په استفاده باندې کولای شي چې د افغانستان دغه اوسنی سقوط چې دی چې دا په نړیوالو مرستو باندې متکیو په داسې شکل باندې مخنیوي وکړي چې طالبانو ته مشروعیت هم پکې ورنکړل شي. د کانګرس غړو په دې لیک کې دا غواخ هم کړی دی چې په افغانستان کې د قحطۍ او د کډوالۍ کوم کړکی چې دی دا د داعش خراسان څنګه لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابروي. ان سیب دا په داسې حال کې چې په روسي کې د خړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه باندې خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان چې دی له ناورین سره مخامخ کړي. دې پروګرام سروي ښیي چې تقریبا 98% کې افغانان چې دا کافي خواړه نه لري او د هر لږ کورنۍ لډلې وخ چې دا خواړه پوروي چې دا وضعیت نور هم بهوزله کوي. د دې تازه مسایلو په اړه باندې طالبانو څه نه دی ویلي. مونږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو خو تر دې دمه نه یو توانېدلې. خو له دې وړاندې د طالبانو ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې د اوسني اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې چې د امریکا له خوا آزاد شي.
مننه کوو دوستانو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، له کابل نه مو اوریدل چې ورستۍ واوري او سړې هوا ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او لږ تر لږه د کابل د کډوالو په یو کم کې د یوې ماشومې د مرګ سبب شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو نه د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وای دوی هوډ درلو چې د یوې لویې جرګې لاري واک طالبانو ته ولیکتوي. حمدالله محب د جمهوریت نظام له سکوت څلور میاشتې وروسته آزادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې ویل دوی د واک په ورستۍ ورځ هم غوښتل چې دوی ته د خبرو لپاره پلاوی واستوي خو په خبره یې طالبانو جوړجاړي ته سړه نه ښکاو. خغل محب د مرکه کې نور مسلو ته هم اشاره کړې چې جزئیات اسدالله لودین دروري.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لکتر لګه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل لمخې طالبانو ته واک ولیکدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنځشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د او یو شمیر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوه ته د تګ پلان درلود. د خاغلی محب خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیل شول چې پوشول امنیتی ځواکونه یې له کنټروله وتلی دي.
وظیفه راسپارلې و چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو ترڅو داسې یو پروسه د انتقال لپاره واړو په کار واچو چې په هغه کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو داسې یو حالت راغلو چې تقریبا زمونګه نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم نور د کنټرول وته.
مهب وای د امنیتي ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته سرګند شو چې د غزواکونو په هوایي دګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاس وهنه وکړه. دا وای لدې ډلې یو هلیکاپټر چې غوښتل په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدي په سیوار شي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شو. محب وای د همدې حالت لیدو ورته خو د چې کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له آزادۍ رادیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپل ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړي. خاغلی محب وای هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته را رسیدلی وو د خاغلی حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړي خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې هم دا و چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړي چې موږ تسلیم یو او دغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي بیا دغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغه ته به مخ ته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدلو.
حتی مو وکړه چې د خاغلی محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر راوخلو خو زموږ پښتنې ځواب نشوي. لې دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نه نوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلی غنی له تاګ وروسته د هغه لومړی مرستیال امر الله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ وکړ. خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یو جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي څلور نفره کینستلو او ما ځنې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبر ډیر واضح کړله چې د دې امکان نشته چې مقاومت دی وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوی چې د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا OIC فوق العاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتې چې پکې به د سازمان د 50 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. او OIC مشر حسین ابراهیم پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي راډیو وایي د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسیدلي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې په اگست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی او نړیوال ټولنه لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. ټاکل شوی چې د یک شنبه د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین ډیپلوماټان هم ګډون وکړي. نور تفصیل دا شاهین بنی رپورٹ کې.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولی غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولي وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. OIC په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژي سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولې دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وایي.
افغانستان تهم بلنه ورکړه د پاکستان طرف نه او دا اطلاعات چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پوره اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکند باندې هفته تور تاسو چټي او پیر دروازه هم چټي ورکړه شوی دا نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی دی دغه په شی اجلاس کې شرکت کې دي چې د نزیات هم راشي او دا د اهم اجلاس ګڼل کیږي په دې وجه چې وجه دا چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15 د کابل د نیولو وروسته طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 15 د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
آغا ٹائم جوڑا شوئے ہوا کہ کلا افغانستان کی شوروی اتحاد اور آغا ٹائم ویسی سرہ کی دے دا غربی امداد شامل ہو وقت کی دے کتو گورے ویسی بارہ کی پاکستان اور سعودی مرز کے مسئلہات کی شدید قسمہ پاکستان خدا غواری کہ پل ہم آغا تسلیم کی طالبان اور کانی نیٹورک کے لیڈ حکومت اور غواری کی نور ملکوں نے تسلیم کی ماں نے دیکھا کہ ویسی بار پاکستانی موقف آشانی مایا تو کی سنگ ابدی کے شوری اتحاد
د یادونه وردا چې د وای سی د جوړولو پریکړه په کال 1998 کې د مراکش په خار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې و او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړمبه غونډه په کال 1998 کې د سعودي عرب په جده خار کې تر سره شو. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپیخو یو شمیر معاملو قراردادونه منزور کړی دي خو اکثر دغه قراردادونه عملی شوي نه دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې بهر ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې پراخې کړي. دوی وایي چې چیرې زنغوزی په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته وانستول شي نو خرابېږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسوي. په دې اړه په مکړې دی رپورت.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمينه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی یوه داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاسه ورکوي او وزن یې هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نه شي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنه کړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو او غوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځ هم ځنډوي دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هره لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لار برابره شوې وه چې د کرایې یوه لویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیرې ویره د خلک سره مثال کټل داسې غریبانو ستې مثال مولې پوته دی مولې خراب شو ملک میگی پشپا که یوا کیلو دو کوموی او مطلب دا دو کیلو اسړای کیمیږي چې چا کړی وی دا ملک یوا کیلو برای کیمیږي دو کیلو می کوموی نه دا میگی ستر چرواک نه دا غختنه دو د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میکدا مل ناکل کی وی بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړي ده چې په دې لار هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته کوم مل په کوبل دل یار ته هغه ډیر جگ و بیا میکتا ورا پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میک بیا د مل واپس پاکستان ته شریک د پاکستان بل یار چاینا ته وړ یس چې داغه پوس لیار چې کی ما دو ده وې دل یار چې هغه نه دای دا نظر او چې وی لګ د ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیارې کده ګلم خوندو کده هغه دو ورنه د لیار دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار ده چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د یو سره خاکتا بل د بل سره خاکتا بل د بل سره خاکتا دا که دا غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یو نه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا باند شول چین ته نه درېمي پاکستان ته نه درېمي وریره میږي چین پاکستان څه کوي باید میږ ته امارات لیارې خلوص کو که دوله خلوصوي که دوله خلوصوي چې میږ مول وځي.
بل لور ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولیا وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی یې ډېر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. خوست والي مولوي محمد نبی عمري وایي د پخوا په شان به د زنغوزیو لیږد ته لارې جوړې شي.
له خوست کندهار ته سو. په کندهار کې د یو خیریه بنسټ لوري د دیرش تنو بې وزلو ځوانانو د ودونو ډلیز مراسم ترسره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې.
دا د کندهار په یو خصوصي سالون کې د دیش تنو هغو بیوزلو ځوانانو د ودونو مراسم دي چې مالی لګښې د سیلا په نوم یو خیریه بنسټ په غاړه اخستی. د خیریه بنسټ هغه ځوانان په ګوته کړي چې لکلونو رئیس د واده د لګښ مصارف نسو پوره کولای. لدی جمله د محمد اکبر او قدرت الله په نومونو دوه زمانو ازادي راډیو ته وویل چې دینی عالمان او خیریه بنسټونه دي هڅه وکړي چې کورنۍ کانی کری ترڅو په ولورونو کې کم والی راولي.
خوشاله خو ولا ډیر یم اسواله کارز بابا د څنګه دلې یو دغه نو اوس ما سره خپل نو وو چې زه خپل واده بسره په کوم ځواب تر شي به یو دی
یو داسې لمتون کې دوه دی چې تاسو ځوانان د مرګ سره مخ کړی دي مش تاسو لیدلې جوړېدلې مجبه هر یو دوه تکلیف تر نن پر بیا راغلیم نه جی سما د ټول افغانانو صدا هله دا توکو ده چې باید ولورونه کم سي په دنیا اندازا چې معنا هغه بیا په وسه پرې چې خپل ولور ادا کړي.
د بی بی عائشه او عبد الله په نومونو د دوو زمانو والدینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د اولادونو ودونه د کلون رئیس د ډیرو لګښتونو لکبله ځندې دلیو
زه دا غسی بیا وځلو بیا چاره وم چې ورورکه هغه اسمان متلته کو د ام مزکه مینالی ورورکه او زما سره ډیر کومک وسو ورورکه دا غلک نه پلار د لوت زه مور یم مسکین و بلات ډیرم خوشاله یم ام شکر دي شخه خوشاله ته اتم شکر خدای راکړه
خواري مې هر څه خواري کښل کښل نو مې سپار پر کوله خود مو چې ګرات کارې پینو دوزی هغه چې زه پیدا کوم هغه د کور د سړی دانه پر کېدل انو بار خدا پاک دې رب مهربانه کو چې شرمان لري بار مې ورته ویل مال یو دغه زی د واده ارمان لرم دغه نسم کولای.
په کندهار کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلابای په تیر څو کلونو کې د دې بنسټ په مرسته په دغه ولایت کې د نږدې شاوخوا 200 ځوانانو ودن ورکړي. د ایبای په دې ځوانانو کې ډیری داسې و چې ان جنو خپل ځان د ولور لپاره ګرو کړی وو.
ټولنه کې پکر او غربت او بیروزګاری او اقتصادي بحران بخي خپل حوش تر رسیدلې دي او د بل طرف څخه لوړ ملامتون کې ولور دی بي ځای رواجونه دي اسراف دي د ځینو خسرخیلو د طرف څخه ظالمانه خواهشات دي او په ټولنه کې د نورو ناخوالو او د اخلاقی فساد د لمنځوړلو په خاطر باندې سیلاب خیره بنسټ د مبارزه شروع کړې ده.
په افغانستان کې لوړ ولور او په ودونو کې د ناوی د کورنۍ لوري د بی ځای لګښتونو غښتنی هغه څه دي چې د ځوانانو ملای ورماته کړي. په کلونو بی واده پاته سوی او ډېرې بیا د دې لګښتونو د پر کولو لپاره د هیواد څخه بهر مزدوري تار سوی دي.
ستاسو ل پیغامونو
زه محمد کریم اتل هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ څخه خدمت کوم. ورور جان دلته په ګریش ولسوالۍ کې $400 او خلکو ته ورکوي. تاسو په فکر سره $400 شدي د خلکو ته ورکوي هغه به په $400 به د خلکو کم درته واسي ته به پوکي. یو پلوه ته روغ دوکانونه د ګریش ولسوالۍ کې روغ دوکانونه د ونړوله خلکو سره $400 روپۍ پر هر دوکان $400 افغانۍ واخیستل چې موږ تاسو چرې جوړو. نو چې په دغه $400 دوی به د ګډو ولس ته ورکوي که هغه یو څو محدود کسان دي هغه یو څو محدود کسان دي د خاله زوی دي د ماما زوی دا هر چا ته نه ورسېږي. څه څه فکر سره دا خلک به د ګډ ولس به څه پوه کړه $400 دا خو بېخي هېڅ شی هم نه پکېږي. نو هغه بل تېر نظام چې وو هغه خو خلکو ته ډېر سهولتونه برابر کړي وو سړکونه یې ورته جوړ کړي وو هر څه ترتیب یې ورته برابر کړي.
زه د خوست ولایت نه صادق یار تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټول هیله او احترامات وړاندې کوم. بعد نظام د افغانستان اسلامي امارت چارواکي نه دا غوښتنه ده چې د پولیو نه رضاکاران باید زنانه د کو ځکه چې کونډه یتیمان ډېر دي دوی ته بېروزي هم پیدا کېږي. بل په کوره کې ښه یو یو زنانه ناسته وي هلته چې ځوان هلک ورشي هلته وړکې جلکۍ نه در وباسي. زه دا غوښتنه کوم چې دغه باید ځوانانو ته نه روزګار پیدا کړو دغه ته د کونډه ښځې د په کلي کې په کوره کې دغه رضاکارانو کو په ډېره احترام سلام علیکم.
زما د نړیوالو نه دا خواست دی تاسو چې کومې مرستې د افغان ولس خلکو سره کوئ. دې کې هغه پخواني کسان چې کوم دفترونه دي دي مونږ په 2018 کې راغلي وو افغانستان ته منفرد چا مرستې نه دي کړي. موږ دا غواړو چې مونږ سره مرستې وشي او موږ ډېر بد وضعیت سره مخامخ په مخامخ شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فایق په غاړه اخیستې. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلی چې نصیر احمد فایق د شارزدا فیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بولو مسولیت پر غاړه اخیستې ده. د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبشو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. او په جاپان کې یوې ورلګیدنې لږ تر لږه 22 کسان وژلې دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او همدارنګ نورو ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کتلای شئ. باید یادونه وکړو چې ازادي راډیو د افغانستان د پخوانی ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ځانګړي مرکام کړی دی چې تاسو یې نه یوازې د زموږ په ویب پاڼه کتلای شئ بلکې د ازادي راډیو په سوشل میډیا پاڼو لکه د ازادي راډیو پر فیسبوک پر یوټیوب دا مرکه کتله او اوریدل شي او جالب ټکی پکې شته. خو راځي چې وس د روغتیا پروګرام وورو. دا پروګرام د تیر یک شنبه په ورځ په ژوندې بڼه ثبت شوی. وسې تکرار خبرې کی
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند اشتمنی د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن د عمومي روغتیاي خدماتو د پوخ نړیواله ورځ ده. د دسمبر 12 مده ورځ تر دې عنوانلاند چې هیڅوک باید له روغتیاي خدماتو د باندې پاتې نشي او ټول باید په روغتیاي سیستمونو پانګونه وکړي. هر کال له 2010 کال راهیسې لمنځل کیږي. د هغه پریکړه لیک لمخې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2012 کال د دسمبر په 12 ملاتړ وکړ. د نړۍ له هیوادونو غوښتل کیږي چې د ټولو لپاره د روغتیايي خدماتو پر رسولو کې پرمختګونه ګړندي کړي او ټول خلک باید له خو او له وسه پوره روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ولري. د خبرونه ته مو د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدماتو د چارو د وړاندې کولو مرستيال ډاکټر باری عمر تبلنه ورکړي. د غرض تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي او په دې اړه چې څومره روغتیايي خدماتو ته لاسرسي لري، څومره په افغانستان کې له ابتدایي روغتیايي خدماتو څخه برخمن یاست، خپل نظر را سره شریک کړئ. او هم که په دې برخه کې پوښتنه لري نو کولای شئ چې مطرح کړئ. تخنیکی همکاري شرکت وی چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدماتو د چارو د وړاندې کولو له مرستيال ډاکټر باری عمر سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. ډاکټر صاحب عمر خبرونه ته راغلاست.
مننه، خوشاله اوسئ. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کور ودان مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې هم یادونه وکړله، نن داسې یو ورځ ده چې ټول خلک باید روغتیايي خدماتو ته لاسرسي ولري. د خو روغتیايي خدماتو او داسې خدماتو ته چې دوی له وسې هم پوره وي. کراته وایي چې اوس په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې وضعیت څه ډول دی؟ مختلف لوري د مختلفو ستونزو او حتی د ناورینونو خبرداري ورکوي. آیا وضعیت همداسې ده د روغتیا په برخه کې؟
مننه، خوشاله اوسې. غواړم چې لږ وضاحت په دغه برخه کې ورکم. مهمه موضوع دا ده چې راځي اول نن چې کومه ورځ ده یا یو سی کومه نړیواله ورځ ده، د دې په حق لبندې څو لنډې خبرې وکړو. ګوري افغانستان د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد ده چې همدارنګه د اس ډی جیز یا سستینیبل ډیولپمنټ ګولز تر نامه لاندې کوم اهداف ټاکل شو. 192 هیوادونه په هغو 192 هیوادونو کې یو غړی افغانستان هم وو چې یو ایچ سی هم د هغوی یوه برخه یا یوه څانګه ده. او د دې هدف دا ده چې ټولو خلکو ته باید معیاري اساسي او پر وخت خدمات روغتیایي خدمات ارزسي او خلک دي ټولو خدمات ته لاسرسي ولري اکسسبيليټي ولري. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه نظام په دغه ډول نه برابر شوی، د ترتیب په دې ډول نه شوی. دلته خلک لډیرو به ساري مشکلات سره لاس او گریوان دي. تقریبا زموږ خلک 15.5% مصارف د خپل ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره خپل جیب څخه کوي. او هغه پلیټیو کوم روغتیایي خدمات دي هغه ته هم دوی لاسرسي نه لري. د مثال په ډول خو مثال دي سرطان پروژه یا د کینسر د ناروغانو لپاره درملنې او تشخیص مراکز دي. او دغه سی په اولیا کوم کوم نه کرا شروع راو کو سی په اولیا برخه کې هم دوی پر لاسرسي نه لري. موږ ډیر داسې سیمسته سي لري اطرافي سیمې دي په هغه برخه کې کلینیکونه نه دي جوړ شوی، روغتیایي مراکز نشته. په ساتونو ساتونو خلک په لای مزل کوي تر څو یو روغتیایي مرکز ته ځان ورسي او هلته اقلا له دسر یو اولیا کومک وسي او یا هم بلې خواته ریفر سي. نو دا هغه حالت ده چې په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره په دغه برخه کې کار نه ده شوی. او شل کال دلته څومره پیسې سره غلي، څومره سرمایه گزاري چې سوي، او کوم نړیوالو تمویلونکو یا ډونرانو سره په دغه برخه کې مرستې کړې دي، هغه هم اکثره په اداري فساد له امله په نورو لارو باندې تللي. او دغه برخه چې د روغتیا برخه ده له ډېرو لویو مشکلاتو سره وسلاس او ګریوان ده.
بلې، تاسو یادونه وکړله مخکې حکومتونو کې کوم وزیر چې راغلی دی ویلي دي په ډېر ویاړ سره چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ډېر خدمتونه شوي او دوی تقریبا حتی فیروز الدین فیروز چې د افغانستان د روغتیا وروستی وزیر په تیر حکومت کې ویلي چې 90% خلک روغتیایي خدمتونو څخه به برخمن دي. آیا دا ټول درواغ او داسې نو وضعیت؟
موږ په دې برخه کې په چا باندې مستقیما اعتراض نه کوو چې یا درواغ او یا رښتیا و. موږ به راځو د حقیقت میدان ته به ګورو. تاسو راځئ، موږ په افغانستان کې درې ډوله روغتیایي سیستم لرو: یو اولیا، او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اینڈ ترشری هیلت کیر سیستم. تاسو عملا وګورئ چې په دې برخه کې څه شوی دي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیه یې څمرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 جش روغتیایي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې ډېر سخت ډېر لوی ستونزو خندونو سره مخ شو دا پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي تخصصي روغتونونه دي. په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نشي دا اوس دا وضعیت ده. دا پروس کالم دا وضعیت وو، د دوه کاله مخکې دا وضعیت وو، د درې کاله مخکې دا وضعیت وو. د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده شوی. نو زه نه پوهېږم چې دوی د کوم وخت یادونه کوي چې 90% خلک اکسسبيليټي لري یا روغتیایي لاسرسي لري روغتیایي مراکزو ته. ګورئ، موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري، چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5% دوی خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو دا به څنګه 90% لاسرسی وي؟ 90% خو چې لاسرسی پیدا کړي نو بیا په کار دا و چې دوی 10% خپل جیب نه مصارف کړي وي. او دلته زموږ ته ارقام دا کوي چې په دومره لوړه کچه باندې دوی له جیب نه مصرف کوي. په دې برخه کې 19.5% نړیوالو دونرانو نړیوالو سازمانونو مرسته کړې ده. او فقط 15.5% د تیر نظام د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې کار کړی. نو مشکلات په هیواد کې ستاسو ستونزې موجود دي. او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو دونرانو پورې تړاو لري. دا پروسه اوس یې کړې ده.
تخه ورسته کې تر اوسه بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلوده او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو پر لاس کې د روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، محسوسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولای. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي یا مخکې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوي ولا هغه مرستې اوس نکیږي. تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسؤل په حیث باندې چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړي دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نورې مؤسسې چې تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغوی ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي او دغه موضوع سیاسي نکړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو او عملا د افغانستان اسلامي امارت په تیر شلکلن مبارزه کې هم دا ثابته کړې ده چې دا بش موږ غیر سیاسي ساتلې، اوس هم دا ثابته کړې. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی د سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړې. موږ ډیر کوښښ کړی ده له نړیوالو موسساتو سره، له ډبلیو ایچ او سره، دغه سی دی نامه یو شمېر نور موسسات او له سره سلیب سره له دوی سره مناسب تر سره کړی، له دوی سره کېناستلې او قناعت مو تور کړی شي. مخکې له مخکې نظام سره، د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان له ولس سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپای ټولنې، داسې نور یو شمېر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قطس ول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق سره منسوسو چې دوی خپل مرستې بندې کړي. آیا د دوی مرستې هم د امریکا سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي؟ کچیرته د دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې، نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي؟ دا ټول دروغ وي. دا بس یو وفاه دی خلکو په سترو کې خاورې توې ول دي چې کړي حقوق بشر خبره ده، که غری اسبيجيز خبره ده، که هغه دي مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده. او کچیرته یو ورې دغه شعارونه رښتیاوي او نړیوال سازمانونه، نړیوال مرستندوی ټولنې، هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو بیا د صحت برخه سیاسي نسي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نسي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي. ګوره، یو ایچ سی یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه، په اسانه توګه، په معیاري ډول سره روغتیایي خدمتونو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم، د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو، په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده، چې دا بیا سسټینیبل نه وي، دا پایداری نه لري. چې پایداری او نظام نه لري، هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وشي خو په یو ورځ کې دغه ټول نظام ګډوډ کیږي. نو که چیرته دا چې کار شوی وي،
بله ډاکټر صاحب، باری عمر نخواله ډیر پاتې دي د پخوانی حکومت وازه روغتیا په برخه کې نه، بلکې په مختلفو برخو کې په دې باندې خبرې وکړو. اوریدونکو هم ډیر ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو پوښتنې به واورو، ممکن تاسو لپاره هم دا پوښتنې راځي وي، بیا به د بحث ته دوام ورکو. اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زه متماس نیولای.
السلام علیکم، زه د ننګرهار د سرخرود نه خبرې کوم.
خبرونه ته خره غلاست څوک او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب باری عمر نه؟ مهرباني.
هلال خبرې کوم. ورور، دلته خو مشکلات د کلینیکونو خو دونه زیات دي، دوی چې وایي چې دلته 95% خلک چې د روغتیایي خدماتو نه چې لاسرسی لري، خو دلته چې مونږ ګورو دلته نه دوا شته، نه درمن شته.
هلال صاحب، دا باری عمر دا خبره نه ده کړې، پخوانی حکومتونو د روغتیا وزیرانو دا خبره تل کړې ده. مهرباني.
هم هغوی ته وایم، او اوس خو چې ده اوس خو بیخي په ټپه ولاړ دی. دلته چې ده یو سیار ټیم راځي، هغه چې ده دیرش ټیکټونه خلکو ته ورکي، هغه دیرش ټیکټونه 15,000 اصلور زره کورونو ته چې ده دلته خلک راټولیږي. دونه مشکلاتو سره ده سر ده د خلکو چې څه درته ووایم. دا زموږ ساحه ته چې راځي سهار تین پافته کې، یو ځل راځي د دوشنبه پورس، دلته هیڅ دغه نشته پکې.
تاسو د ګرځند
دوا موا نشته، داسې
د ګرځند کلینیک خبره کوي چې تاسو سیمه ته درځي؟
راځي خو دوا نشته.
بله،
نو مونږ دغه د دې خاطر هم ځنګواله چې روغتیایي خدمات دغه تدبیر توجه کړی نړیواله ټولنه.
مننه کور ودان پختنه مو اوریدله ډاکټر صاحب عمر تاسو د پختنه یادښت کی دو درې اوریدونکو بنورم راوخلو مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای
نو منصورم نوریا نوری صاحب کشمیر خان زرملوالم د خیبر پختونخوا هری په نوم اړیکه نه ولي تاسو ته محترم ډاکټر صاحب عمر باری ته نور اوریدونکو سلامونه ونی کی هله وړاندې کوم
زرمل واسب خبرونه تخره غلاست پختنه لری له ډاکټر صاحب نه مهرباني
څنګه خو ما مخکې به ولر نظر ورکم چې د دې شهادت په اړه کې مثلا د روغتیا د کوم عام ولسته ده یا مثلا مشلان دي هر څوک چې باید د امارت اسلامي افغانستان له چارواکو سره ډیر کومه هغه و چې مثلا کومه کوم مدد و چې په دې کې مثلا چیرته لاسرسي دي دوی و چې یو خبره ده او بل مل ډاکټر صاحب نه وختنه دا غټ پختنه دا رقم باندې د ستاره باندې جېونه دي چې موږ په هواد کې اوس خدای شخص زما را روان یا مثلا وسم یخ شروع ده نو هر هغه منطقو چې مثلا ډیر لري یا مثلا بیا موټر یا د لار نه ورته یغه ته به څنګه سره سي و چې مثلا سريغه جې دې کومه کو نه ورسې
مننه
ولنده پښتنه مې ونور
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده از موږ مل محمد د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستيال ډاکټر باری عمر څه پښتنه لري مهرباني
محترم نوري ستاسو سلام او ډاکټر ستاسو سلام احمد همدرد سره پاډی کا کوم لغمان نه
همدر څه خبرونه ته خره غلاست څه پښتنه لري چې اوریدونکو دې ټلیفون نه کوي لاند مهرباني
مننه نوري صاحب پښتنه خو نه دا د صدقه عامه دوا سي کومه دا لکه د تد او د توخي دغه په دې روختونو کې او دوا خانو کې د خي کمبود سره مخ ده دغه سوجه کې دی شي له ډاکټر صاحب نه پښتنه دا او دوی ما پښتنه نه دا د صدقه اکثره دغه بند به شي اندازي لکه دال او لوبیا دا پخکړي بار ملکونه ایران نه اکثره راځي دا ټول تاریخ تیر یا دې دا حکومت په دې سره نظارت لري دې له نظر نتیریږي چې دا ولسته په وړاندې کې یو کار ده چې بخو در روان دي مطلب په دغه
مننه خپل پښتنه او ډاکټر صاحب یاد شکړه ده حتمان دغه ورسته یو ریدون کې به مرو اخلو مهرباني ځان راو پیژنې او لنډه پښتنه مطرح کړی
السلام علیکم نور صاحب تاسو سلام ستاسو راډیو ټریډر انستګرام محترم عمر صاحب سلام نو سبلا چې زه د کابل میاله کې نیوځم
اڅک زاس په پرمنت خره غلاست پختنه لري مهرباني
مننه عمر صاحب څنګه دا پښتنه ده چې په دې روسي کې د توامه چې ډاکټري په لحاظ کې د توامه چې د ډاکټرو روغتیا په برخه کې بيخي په سیبر تر هغه د افغانستان د خصوصا په مرکز د کابل د بیا په زیات د نور ولایتو مثلا زه د کندهار تر بولدک تر ډیر ولسوالي پر ګرځیدل یم کنه نو تر روغتیاي کارکونکو چې بيخي له سیبر په پلسي وي یو ځدی چې خدای خوښ ترم چې دی بچو در څو ډاکټران تخوي ته فاګان نور کوي اې د ډاکټران تفاګان خو دی وکه چې د ډاکټر خپل کارو ته راځي سي ابل دا پښتنه ځکه ډاکټر صاحب د جې په کابل کې د توګه د غټ غټ شبخانه مثلا افتاتورک شبخانه د پرانسویان شبخانه افغان جاپان شبخانه مثلا کیشا شبخانه چینایان شبخانه په دغه مشهور د شبخانو چې موږ ورس مثلا ډاکټران د خپل وسه د خلاصو دولتي شبخانه دغه وز د شتیر د شبخانو ډاکټران سره نه در دارو در ما پیدا کیږي او نه کم ډاکټران چې هغه ډاکټران کان کوي نو دا ډاکټران د وسنه لچ مثلا د سر خبره وکي د خبره کوي چې موږ تفاګان وکړي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خنمو واوریدې
بلې اوسه بلې
د هلال پښتنه د ګرځند روغتیاي خدماتو چې سمته ورزي خو درملو د غنلري غټ کټونه چې خلکو ته ورکول کیږي هم سم پالن نه کیږي ولې
د هلال صاحب سلام علیکم سلام ورحمت الله دا چې سرخرود نبی فکر کوم ټلیفون کړی او سرخرود د ننګرهار ولایت یو سوالی ده مخکمه تاسو ته په خبرو کې یادونه وکړه چې د حتمندي په نوم یو پروژه لرو چې د اکمال او تمویل دی نړیوال بانک په غاړو نو تقریبا په یو ډیر شو ولایتونو کې چې ننګرهار هم له هغو ولایتونو څخه ده صحیح مراکز او اکمال او تمویل دی دغه پروژې لارې کې ده چې دا پروژه د سیاسي تحولاتو په اساس باندې ډیره ټکنۍ شو مشکلات را منځ تسول خو خوشبختانه چې په وروستي وخت کې بیا یو ان یو خې اقدام وکړ یوناما سه هغوی وتوانه دل سي درې میاشتو لپاره د قراردادونه د یونیسف او دبليو ایچ او لاره نور مسات تور کې ترسو هغوی دغه پروژه پر مخ بوزي په الحال د دې پروژې چارې تقریبا خیره وانه دي او روغتيایي مراکز ته د مختمر معلومات دي جمنی تو کې درمل او هغه اړین مواد هغه رسیدلي یو داسې سیمه دي چې په هغو کې روغتيایي مرکز شتون نه لري
دا یو بل لوی ستونزه ده چې په تیر وخت کار نه ده سوی، نو موږ په نظر کې لرو چې ان شاء الله په آینده کې به د دې برخې لپاره کار کوو. هلته به روغتیایي مراکز جوړیږي او د خلکو د مشکلاتو لپاره به یو د حل لار جوړیږي. او حکومت ګرځند ټیمونه سي دا هم ټول اکثره د یونیسف د موسسې دي، یو شمېر نور ډونران هم څه شوی هم ګرځند ټیمونه لري. هغوی د ځان لپاره خپل ټاکلې پالیسی لري، خپل اجنډا لري. هغوی نشي کولای چې په دغه ګرځند ټیمونو کې داسې یو ډاکټر ولري چې هغه د سترګو د زړه داسې دي هغه کمپلیکیټډ کیسونو هم معالجه تر سره کیږي، د هلته تشخیص وکړي. دا ټیمونه هم صرف د غوالیا کومکونو لپاره وي، د عامه پوهاوي په خطر باندې وي، تر څو په سیمه کې خلکو ته د حفظ الصحه په حق له د مختلفو ساري ناروغیو او غیر ساري ناروغیو په حق له باندې عامه پوهاوي تر سره کیږي، میندې وپوهوي او په ځمن کې یو کم شمېر درمل هم ورسره وي. نو دا مشکلات یقینا هیواد کې شته. او را بسودی زرملوال صاحب د پښتنې په جواب کې وړاندې چې وایم ژمنې توکي یقینا ډیر مهم دي، که هغه ژمنې توکي دي، که هغه درمل دي، که هغه نور وسایل دي، باید ټول روغتیايي مراکز ته په خپل وخت باندې ورسیږي. دغه پروسه ډیره په چټکۍ سره اوس روانه ده. فقط درې ولایتونه پاتې دي، څلور ولایتونه سندوستان ده، میدان وردګ ده، فراه ده او پنشیر او کاپیسا دي. دغه ولایت ته ژمنې توکي نه دي رسیدلي. دا اوس هم چې دلته له تاسو سره په لیکه کې شومل دي، مخکې د موږ جلسه و او په دې مو بحث کړی دا چې پر روانې و هفته کې به دغه ولایتونو ته هم ژمنې توکي، درمل او اړوند د روغتیايي مراکز مهم وسایل هغه به ان شاء الله ورسیږي. او
په همدې برخه کې ډاکټر صاحب عمر، تاسو ته کافي مرسته رسیدلې دي له بهره؟
په دې کې موږ دوه برخې لرو. یو برخه د چاتمندی د پروژې ده چې هغه پیسې تر لاسه کړي دي موسساتو، او هغوی ته په کار ده چې خپل روغتونونو ته د خپل قرارداد مطابق ژمنې توکي، درمل او وسایل ورسوي چې هغه موږ له نږدې نه څارو او څارنه کوو. او دویمه برخه هغه دي چې هغه مستقیما په موږ پورې تړاو لري، د عام روغتیا وزارت پورې تړاو لري. په دې برخه کې ځینو هیوادونو څنګه مرستې کړي دي او په څنګ کې ورسره موږ هم څنګه خریداریانې کړي دي. بعضو کلینیکونو لپاره مو درمل اخیستې دي، داسې دغه مو نور روغتیايي توکي مې اخیستې دي چې دا ان شاء الله ورته خپل وخت باندې رسو.
د تاسو د غوښتنو په اساس باندې، هغه ضرورتونو په اساس باندې نړیوال مرسته کوي او نړیوال په خپل سر تشخیصوي چې هر هیواد چې څه مرسته باید وکړي؟ مثلا پرون د هند یو شرح شپکټونه روغتیايي مرسته راورسیده، په دې کې څه شی شامل دي؟
اول خبر خو مهم ده چې موږ د نړیوالو ډونرانو سره یا هم له خیریه بنسټونو سره کومې ناستې کوو، هغوی ته د افغانستان د روغتیا د وضعیت انځور وړاندې کوو، هغوی ته خپل ضرورتونه، د خلکو ضرورتونه وړاندې کوو. بیا په دې برخه کې د هر چا یا د خپل وس مطابق او د خپل پالیسی او د خپل پلان مطابق باندې کومک کوي. خو په هغه کې موږ داسې نسو مشخص کولای، ستاسو به حتما دومره درمل راوړي او مقدار موږ نسو ورته مشخص کولای. او د هند هیواد له لوري نه تیر ورځ تقریبا دوه ټونه ادویا، درمل او یو شمېر نور طبي توکي وشي د صحت تفلیا اندرا ګاندی روغتون لپاره دوی کومک وکړ او دا کومک پرون راورسید. په دې کې زیاتره تقریبا درمل دي.
مننه. د همدرسه پښتنه دا و چې درملتونونو کې درمل کم دي، نه پیدا کیږي، او په زمن کې د خوراکي کانسر موادو چې کانسر شوی دي، مثلا وایي چې تاریخ تیر شوی اکثرا پلورل کیږي، د روغتیا وزارت د مخنیوي لپاره څه اقدام کړی؟
د دې ورور د پښتنې په جواب کې غواړم چې وایم د درملو کمبود دغه موضوع نوې موضوع نه ده په افغانستان کې. طبعا داسې وختونه راغلي دي چې کله بارډرونه او دروازې بندي سي. دلته په تیر وخت کې هم موږ ډېر زخت زیات کمښت د درملو سره موږ مخ شوی یو، او اوس هم یو څه محدود وخت لپاره چې سرحدات بند ول دا مشکل وو. اوس په مارکیټ کې د درملو کمبود نشته، درمل شته، خو یو جدي موضوع هغه د ډالرو د قیمت د بیا لوړوالی ده چې هغه ډالر ډېر اوچت شو په بازارونو کې. او فکر کوم په خارجي هوادونو کې اکثره تجاران خریداري په ډالرو باندې کوي، دلته بیرته بیا دوی پلور په افغانیو لري. نو دغه حالت یو څه بازار سره ګډوډ کړی چې دا حالت به هم ان شاء الله کنټرول شي. او هغه خوراکي توکي چې هغه د بندي یا خلاص وي یا په کارتونونو کې راځي له خارجي هوادونو څخه، یې غیر لپاره هم دلته موږ د کوالټي کنټرول یو لابراتوار لرو، او په ټولو ګمرکاتو کې د دوا او د غذا د ادارې خپل نمائندگان سره هغه معرفي شوی دي او دوی د دوغو موادو فزیکی معاینه هم کوي او په ضمن کې سیمپلګیری کوي هغه راځي لابراتوار ته او په لابراتوار کې کوالټي کتل کیږي چې آیا معیار ته برابر ده که نه ده برابر. خو یو لوی مشکل هغه موږ لرو هغه دا ده چې موږ په ټول افغانستان کې یو لابراتوار لرو تر اوسه پورې دلته داسې کار نه ده شوی چې په بندرونو کې او په سرحداتو کې باید یو لابراتوار موجود وي تر څو په اسانه او ارزانه طریقې سره په عینی وخت کې دغه مشکلات د خلکو حل شوي وي او هلته د کوالټي کنټرول پروسه ښه پر مخ تللې وي. دا لږ ځنډنۍ ده ځکه چې لابراتوار یو ده. په دې برخه کې موږ کوشش روان کړی چې په ټولو ګمرکونو کې موږ د کوالټي کنټرول وسایل ولګو هلته لابراتوارونه جوړ کړو تر څو د موږ ولس هم له دغو ستونزو سره مخ نه شي او په ضمن کې مو تجاران هم له ستونزو څخه راوځي او معیار ته هم ژمن پاتې شو. خو درېمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې موږ دلته یو کمیټه جوړه کړې ده د روغتیایی خدماتو د چارنې ملي کمیټه چې په دې کمیټې کې خصوصي سکتور دولتي سکتور دواړه شامل دي. په دې کې ټول درملتونونه بعضې شرکتونه بعضې سټاکونه د غذایي توکو او تشخیصي مراکز دغه ټول چې کیږي کتل کیږي. زموږ ټیم لګیا ده شپه ورځ کار کوي. یو ټیم دوه درې ټیمه مو د شپې لخوا کار کوي چې د شپې ورځي په بعضو کلینیکونو باندې او بعضې ټیمونه مو د ورځې کار کوي او د هر ولایت لپاره موږ یو تن نماینده د عامې روغتیا د وزارت لخوا نه ټاکلی هغه به ولایتونو ته سفر وکړي او په ولایاتو کې مربوطه د عامې روغتیا د ریاست کوم د څارنې ټیم چې ده له هغوی سره به مل دغه پروسه مخته بیایي او انشاءالله دا موضوع موږ ډېره جدي نیول.
اڅکزي صاحب له کابل نه ټلیفون کړی و د کندهار اوسیدونکی دی خو وایي چې تقریبا روغتیایي سیستم یا هغه په کندهار کې چې دی ګرځېدلی په خپله سیمې باندې فلج ده. د کابل مې یادونه کړې لوی روغتونونه به مخکې 40 ساعت فعالیت درلوده خو اوس وایي چې دغه فعالیت هم هغه سوی کم شوی دی او دوا درمل او ځینې نورو او حتی د ډاکترانو د تنخواو یادونه وکړه چې ډېرو ته تنخواه نه دي ورکړل شوې. دا غټه ستونزه وه. آیا هوار شوې ده تر یو حده پورې؟
روغتونونه خو لله الحمد شپه ورځ خلاص وي او د موږ روغتونونه تر اوسه پورې نه دي تړل شوي. یو په ولایاتو کې څو وخت مخه هغه هم هغه روغتونونه یا هغه روغتیایي مراکز چې د شتمندي پروژې پورې تړاو درلود او د دېغه پروژې اکمال نړیوال بانک تر سره کاو او بیا نړیوال بانک د سیاسي تحولات وروسته اعلان وکړ چې موږ دغه پروسه نور نه اکمالو. نو په یو شمېر ولایاتو کې د پروسه ټکنۍ شو مشکلات رامنځته شول چې هغه مشکل هم اوس حل شوی. په ټول افغانستان کې د موږ چې څومره روغتیایي مراکز د شپه ورځ خلاص دي هغه روغتونونه چې هغه د شپې لخوا نوکري نه لري یا واړه روغتیایي مراکز دي هغه اصولا هم د شپې نه وي خلاص. نو هغه روغتیایي مراکز چې په کار دا ده چې دوی باید شپه ورځ کار وکړي هغو کې مشکل نشته. کار روان ده. او د معاشاتو برخه هم غواړم چې لږ وضاحت ورکړم. موږ دوه ډوله معاشات لرو. یو هغه معاشات دي چې مخکې هم د افغانستان د وخت د عامې روغتیا د وزارت له لوري وزارت مالیه ته تخصیص دی او وزارت مالیه به معاشات تادیه کول. یو هغه معاشات دي داسې پروژې موږ لرو چې هغه نړیوال ډونران د هغو پروژو اکمال او تمویل مخکې هم تر سره کاو او اوس هم باید هغه تر سره کی. خو معاشات هم هغوی ورکول. نو هغه معاشات چې په موږ پورې تړاو لري هغه ورکول شوی دی وی میاشتې دی دوه میاشتې ورکول شوی په اکثره روغتیایي مراکزو کې درې میاشتې ورکول شوی. اوس دا پروسه ډیره په تیزی سره روانه ده چې د دوه او درې میاشتې معاشات په یو ځای ورکول کیږي.
ډاکټر صاحب
او هغه معاشات چې هغه په خارجي ډونرانو پورې تړاو لري دی مثال په ډول د کورونا د پروژې معاشات دي چې باید نړیوال بانک ورته ورکړي وي خو تر دې دمه پورې دوی خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي بلکې د سیاسي تحول نه درې میاشتې مخکې لا دغه معاشات پاتې دي او روغتیایي کارکوونکو خپل معاشات نه دي اخیستي. دغه صحتمندي پروژې هم درې څلورو میاشتو معاشات پاتې دي چې نه دي ورکول شوي او ژمنتیا د نړیوال بانک په چې باید دوی ورکړي.
بله یوه لنډه پوښتنه ډاکټر صاحب نور مو وخت نه نیسو. تاسو ویل چې د نړیوالو په مرسته د مؤسسو په مرسته د افغانستان خلکو ته اساسي خدمتونه روغتیایي رسیدل. د نظام له بدلون سره هغه د موضوع تقریبا تر یو حده پورې سیاسي شوې ده. ډېرې مرستې بندې شوې روغتیا په برخه کې هم. له دې نه څه درس اخیستل کیږي؟ تاسو باید څه وکړي چې د افغانستان راتلونکي دغه سکتور روغتیایي سکتور سیاسي نشي په خپل پخو ودريږي؟
د روغتیاي سکتور سیاسي کېدل
یو اړخ موږ یو یو اړخ خارجي پلاو ده موږ له خوانه د سکتور مخ هم نه د سیستم یو هم سیاسي نه بولو دا چې نړیواله سیاسي اجنډا ته داخلي د دې شعار د دې منهج او د دې قانون او پالیسی تر سوال لاندې راغلي اوس خبره ده چې موږ څنګه باید وکولای شو چې افغانستان له دې حالت څخه راوباسو اساس دا ده او اصول دا دي چې باید دلته په داسې منابعو باندې کار وشي داسې پلانونه جوړ شي چې هغه افغانان خودکفاسي په دې برخه کې کچیر ته خارجي مرستې وي کنه وي افغانان باید روغتیایي مراکز ته افغانان باید روغتیایي سہولتونو ته په اسانه او په ارزانه ډول باید لاسرسی ولري او داسې یو سکتور جوړ شي داسې یو وضعیت جوړ شي چې هغه سسټینیبلټي ولري چې هغه پایداري ولري
کور ودان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ
ازادي او اوریدونکو ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.